2-1-1-2-4-5-0-1 السلام علیکم ازادي رادیو اوري د سهار شپږ بجې شوې نمړی لند خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د سری میاشتې ټولنې په هرات کې د تیرې اونۍ زلزلې د افغانستان لپاره پیچلې تراژیدي بللې. د ادارې پرون ناوخته وخت پر کړې اعلامیه کې لیکلي په داسې وخت کې چې نږدې 9 میلیونه افغانان لا وړاندې بشري ناورین سره مخ دي او په هرات کې هم شدیدې وچکالۍ، سیلابونه او اقتصادي ستونزو خلک ځپلي. د زلزلو د سیمې خلکو ته لا نوره ضربه ورکړه. متحده ایالاتو د سری میاشتې ټولنه زیاتوي په هرات کې ویجاړي زیاته ده او د زندهجان، غوریان او رباط سنګي ولسوالیو کې ډېر کورونه له خاورو سره خاورې شوي دي. د امریکا د سری میاشتې ټولنه په خپل اعلامیه کې له زلزله ځپلو سره د مرستو ډاډ هم ورکړل دی. د خزو نجونو او بشري حقونو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان په لویدیځ کې د وروستۍ زلزلې تر ټولو لوړه بیه خزي او ماشومان پرې کوي. رینا میری تیر شپه په خپل اکسپانډ لیکلي په غیر دولتي مؤسسو کې د خزو ونډه او زلزله ځپلو ته د مرستو پر رسولو کې د خزینا کارکوونکو اړتیا ډېره جدي ده. د طالبان حکومت په وروسته کال په ډسمبر میاشت کې په ګڼو غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې د خزو د کار کولو مخه ونیوله او پسې د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو کار هم منع کړ. اغړل د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د افغانستان د زلزله ځپلو خلکو لپاره د 4.4 میلیونه ډالر مرستې غوښتنه وکړه. د ادارې پرون په خپل اکسپانډ لیکلي دا بیړنۍ مرستې د دې لپاره غوښتله چې ژر تر ژره د زلزله ځپلو یو لاسنیوی وشي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې له قوله په هرات کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 4.4 او د ټپیانو شمیر 1,350 ته رسیدلی دی. اوچا زیاتوي د زلزلو له امله په هرات کې تر 3,000 ډیر کورونه ته زیان اوښتی چې له دې ډلې 2,500 کورونه یو مخ له خاورو سره خاورې شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي وایي د غیر قانوني کډوالو لپاره د ورکړل شوي مهلت لپاره وروسته به پاکستاني حکومت د هغوی د ویستو په برخه کې هیڅ جوړ جاړی ونه کړي. بوکټي پرون د جمعې په ورځ خبري اعلان ته وویل د غیر قانوني کډوالو د ویستو پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې ټول هغه کسان به د اکتوبر لپاره وروسته له پاکستان وویستل شي چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان حکومت دا هم منلی چې په دې هیواد کې غیر قانوني کډوال اکثریت افغانان دي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په پیل کې 1.1 میلیونه افغانانو ته چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو لپاره قانوني سند نه لري خبرداری ورکړی چې د دې میاشتې د پای له پاکستانه ووځي، کنی دوی وایي جبران اخراج کړي. اسرائیلی ټانکونه او زغروال ګاډي تیر شپه غزې ته داخل شول. اسرائیل تر دې مخکې د غزې تړانګي استوګانو ته خبرداري ورکړې او چې د غزې له شمالي برخې ووزي. حماس ډلې بیا پر خلکو غږ کړی دی چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. وروسته تر دې چې تیر شنبه حماس وسلهوالې ډلې پر اسرائیل په زرګونو توغندي وویشتل او شاوخوا 1.5 اسرائیلانی برمته کړل. اسرائیل پر غزې هوایي بمباري شروع کړه او تیر شپه د لومړي ځل لپاره اسرائیلي ځمکني ځواکونه غزې تړانګي ته ننوتل. او د امریکا متحده ایالات وایي داسې معلومات ترلاسه کړي چې شمالي کوریا په وروستیو اونیو کې تر 0 ډیر له وسلو ډک کانټینرونه روسانو ته سپارلي دي. د راپورونو پر بنسټ پینګیانګ دا وسلې روسانو ته د اوکراین د جګړې لپاره ورکړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت وایي انجن کربي پرون خبریالانو ته وویل متحده ایالات په دې باور دي چې شمالي کوریا دا وسلې د دې لپاره روسیې ته ورکړي دي چې په بدل کې له روسانو د خپل اټومي پروګرام لپاره پرمختللې ټکنالوژي ترلاسه کړي. سپینې ماڼۍ یو ګرافیک خپور کړی چې په کې ښکاري د سپتمبر 9 د اکتوبر تر لومړۍ نیټې کانټینرونه په داسې بیړیو کې باریکی چې دروسی بیرغ پرې رپی او بیا د ریل ګاډي لاري د اوکراین د پولي خواته د وسلو په یو زیرمتون کې ځای پر ځای کیږي. جانکار بي وویل چې د شمالي کوریا د هڅه غندي او واشنگتن به د دې څارنه کوي چې نورې وسلې هم روسي ته ورسپاري کڅنګه. ازادي رادیو ته وغیاست وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرې کی. د پولی خمری په امام زمان جماعت د پرونی چاودنی مسولیت د عیش خراسان څنګه منل. طالب چارواکو په دې پیښه کې د اول منسکونکو وژل تایید کړی. په هرات کې د تیر اونۍ زلزلو او حالت د ویجاړیو وروستي جزئیات.
د په دوران کې نه یوازې موږ ته مالیه او ځاني توانونه رسېدلي، بلکې د موږ تاریخي عبادات چې موږ کلتوري میراث یې هم زیان لیدلی ده.
او په غزه کې د اسرایلی ځواکونو د ځمکې او هوایي عملیاتو سره دا جګړه یوې نوې مرحلې ته ننوتله.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ډیر مننه چې ازادي رادیو او د بغلان په پولي خمرې خار کې د امام زمان د اهل تشیع جماعت دننه د جمیل منځ پر مهال د چودنی مسولیت د عائش خراسان څنګه مرله د طالبان حکومت دا کړی چې په دې چودنه کې وټنه وشل شوې د خزنی سرچینو د تلفات شمیر لوړ خوتله ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما په پولي خمرې کې د پرونی چودنی لعمله پر وشل شوې کسانو خوشنۍ څرګنده کړې ده او د ټپیانو د ژر تر ژر درملنې هیله په خپل اکسپانه کې څرګنده کړې ده. په پولي خمرې کې د امام زمان په جماعت کې د جمعې د لمانځه په وخت د چودنی په اړه فرانس پریس اژانس د یو راپور په استناد لیکلي چې ګڼ شیعه پکې وشل شوي او ټپیان شوي دي. خو په بغلان کې د طالبانو ویاند ملا عالم مجیدی ازادي راډیو ته وویل چې و تنه په دې چودنی کې وشل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د شاغلی مجیدی په وینا د چودنی نویت لا معلوم نه دی ځکه چې استخباراتي او کشفی مسولین بوخت دي، اما نوموړي دا خبره وکړه چې دا سشکاري چې دا ځان مرګي پریټو. د راپورونو له مخې د پولي خمري په امام زمان جماعت کې د چودنی په وخت په جماعت کې شاوخوا 300 کسان وو او چودنه د جماعت په لومړي کتار کې شوې ده. روټر سټانس لیکي چې د اسلامي دولت د خراسان څنګه د ټلګرام لاري په یو پیغام کې د پولي خمري د چودنی مسولیت منلې ده. یونما وای چې د دې چودنې په اړه چې د جماعت نن شوی ده د حقایق د موندلو لپاره هڅه کوي. فرانس پریس اژانس په پولي خمرې کې د عبدالحمید په نوم د یو کس په وینا چې د چودنې پر مهال له جماعت بهر خبر ورکوي چې د چودنې بد شخو ډیر جسرونه او ټپیان روغتون ته انتقال شول. وروسته تر دې چې طالبانو د 2023 کال د اګست په 15 کابل ونیو د اسلامي دولت د خراسان څنګه پر شیعه اقلیت پرځونه زیات کړی دی. د خراسان څنګه له 2014 کال راهیسې په افغانستان کې فعال ده او د فرانس پریس اژانس په باور په افغانستان کې له پوځي اړخه داعش د طالبانو لپاره یوازینی ستر تهدید دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د خبرونه دوی منیمایي یعنی نیم ساعت د ازادي رادیو یو بل 19 خبرونه ته د څنګه چې د سوانانو لپاره د ازادي رادیو څنګه خبرونه ده د هغې لپاره جلا شواره یا د ورامه د دې لپاره او کړه تاسو دا پروګرام مینوالي است د خبرونه تر اوسه سره پاتې شئ. وز د هرات زلزله او حالته اوروسی جزئیات د کاروالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ د افغانستان له زلزله زپرو سره د نږدې 4.5 میلیونه ډالر وبېړنې مرسته غوښتنه کړې ده. دا زلزله اونۍ مخکې په هرات کې شوې او څو ورځې ټکانونه احساسېدل. د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې درې زلزلې شوې، هلته د ژغورنو د عملیاتو پایله څه شوه او بل اخر په دې زلزلو کې څومره کسان مړ شول او څومره ټپیان. د یو نور پښتون ته د هرات د اطلاعات فرهنګ رئیس او د طالبانو لخوا زلزله زپلو ته د مرستې رسولو د کمیسر وان احمد الله متقی ازادي رادیو سره مرکه کې جواب ویل.
نه باید هم په اود او څو ورځو کې د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلې دي. هلته چې کوم زخمیان وو هغه په اود ورځ باندې ټول نفر تللي دي او کوم چې ستشي زخمیان یو ته سي دي مونږ رسیدلې دي او هغه چې صدونه چې په خاورو کې پټ وو هغه راوېستل شو. حتی د کمیسیون له طرفه اته د دې په چداغې شرکت او ټول خاور ته وسپارل شو. موږ وایو چې هلته هیڅ د ورنۍ عملیات یا د عملیات چې هغه په مور یو پوسی یا په جسدونو پوسی هغه نشته او هغه د روغتي ختم کړي.
اوس عملیات پای ته رسیدلې دي. تاسو سره دقیق ارقام ستاسو څو کسان تلف شوي دي او څو کسان زخمیان شوي؟
بلې، په اوله د دې لکه د هرات زندګانې مرکز او هلته تقریبا 3000 پورته کسان موږ شهیدان لرو. همدارنګه تر 2000 پورته زخمیان لرو. 1460 ویجاړتي کورونه لرو چې مکملا ویجاړتي دي. او په دوهمه زلزله کې موږ درې کسان شهیدان لرو، همدارنګه 1300 کسان زخمیان لرو. په دې کې ځینې مرکز تر اورستي دي تداوی یې شوی ده او ځین ته حالت صحیح
مونه رسیدلی او د دې علاج توجه. ازادي رادیو څخه خبرونه لري خو په فراه او په بادغیس کې هم سلسله احساس سوي ده. له هغه څخه احساس معلومات شته؟
بله، متاسفانه په فراه کې هم جټکي محسوس شوی دي او په بادغیس کې هم چې ماده توانونه رسول په الحمدلله ځاني توان نه درستوله.
او تاسو چې وویل چې په هرات کې بل خلکو سره مرسته کوي، په بادغیس او فراه کې څنګه حالت هم شمنې سوي دي چې خلکو سره مرسته وسی؟
بلې، دا ول چې د کار ته ضرورت ولر کې او خلک کوم کوم ته ضرورت ولري نو حالت به موږ وسو. نو هغه چې خلق لپاره چې کوم چې ضرورت هغه شی دی ګلسوی دی البته کسان تل دي تر څو حالت مکمل سروي
داس خبرونه هم ولسه د هرات تاریخي جامع جماعت او د اختیار الدین کلا ته هم زیان اوشته دی دا خبره تاسو ته ایدوي
بل زه ستاسو لاندما خپل می حالت اتي وکړل او سیمرا سره لاړو تاریخي عبادت د زلزلې په دوران کې نه یوازې موږ ته مالی او ځاني تاوانونه رسېدلې بلکې موږ تاریخي عبادت زموږ کلتوري میراث دغه هم زیان لیدلی ده. دغو جملې نه د هرات جامع مسجد یادولی چې شش کې خراب شوی ده او همداراز ځینې تایلونه چې تاریخي تایلونه و هغه غورځېدلي دي همدغه رقم د دې دغه منارې چې دي هغه ځانمنې شوي دي خساره یې لیدلې ده. دغه رقم تاسو باندې کې پنج منار مشهور دی هرات دغه کې یو منار تقریبا 2 متر نړیدلې ده. قلعه اختیار الدین چې په ارګ باندې مشهور دی غوی هم ځان لیدلې ده. او دغه رقم دی هرات په زاړه ښار کې تاریخي کورونه او یا تاریخي مقامات یوه هم ځان لیدلې ده. نو دا چې تاریخي کوم څه مقامات تقریبا ټول ځان لیدلې ده او تاسو معلوم دي چې هرات تقریبا 800 تاریخي آبادی لري.
د هرات د اطلاعات فرهنګ رئیس او د طالبانو لخوا زلزله ځپلو ته د مرسته رسولو د کمیسیون ویان احمد الله متقی و چې ویلي هلته د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی او تر خوای په زلزلو کې لزرو زیات کسان مړ شوي او 2000 ټپیان دي او تر خوای 1340 کورونه نړیدلې دي. خو د دې زلزلې لپاره چې لومړی شنبه او بیا اخرې د چهارشنبه پر ورځ شوه د طالبانو حکومت د مرګ شوب لپاره بیلابیل ارقام خبره کړې دي. په لومړیو کې یو ویل چې 2300 کسان مړ دي او 9000 نور ټپیان دي. بیا د ارقام او تغییر شول وی ویل چې 2300 مړ دي او 2000 نه زیات ټپیان دي. اما تازه ارقام بیا له زرو زیات کسان مړ خي او له 2000 زیات ټپیان. خو هغه چې د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې دي هغه خي چې 1500 کسان زیات مړ دي، له 2000 پورته ټپیان دي او تر خوای نه دي 3000 کورونه له خاور سره خاور شوې دي. په د هرات زلزلې ځپلو لپاره بیا لا بیل مرسته هم راټول شوې دي او ډیرو هیوادونو هم د مرسته اعلان کړی دی. خو هلته بیا هم له دې ټولو سره سره ځای خلک د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویه مؤسسو غواړي چې د هغوی لړزیدلي او ویجاړ شوي کورونه بیرته ورغوي، ځکه چې د دوی له قوله ژمی را روان دي او په داسې ساړه ژمي کې دوی تر شنه اسمان لاندې ژوند نشي کولای.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېره می دارو ته چغلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور می دارو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پاکستان حکومت د دې هیواد په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورنو د نړولو کمپاین پایل کړی دی. دا کمپاین د اسلام آباد په مرکز او د دې هیواد په نورو ښارونو کې د ملکیتونو د غصب ضد عملیاتو په نوم پیل شوی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته د دې کورنو نړول تایید کړی او وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو په بخنې په دې هیواد کې افغان کډوال له ناوړه وضعیت سره مخ دي. د افغان کډوالو د کورونو ورانول په داسې حال کې پیلېږي چې د پاکستان حکومت 1.1 میلیون افغان کډوالو په ګډون ټولو بهرنیو کډوالو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرتاری ورکړی دی چې د اکتوبر تر پایه له دې هیواده ووځي کنه په زور به وویستل شي.
د پاکستان حکومت د څه د پاسه 1.1 میلیون افغان کډوالو د ایستلو او د زرګونو بندیانو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې ضرب الاجل اعلان وروسته په یو نوي اقدام کې د دغه هیواد په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورونو ړنګول پیل کړل. د پاکستان حکومت په مرکز اسلام آباد او د دغه هیواد په نورو ښارونو کې د کورونو ړنګولو د بهیر ته د ملکیت د غصب ضد عملیاتو نوم ورکړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میر احمد روفی ازادي راډیو ته د دغه کورونو ویجاړول تایید کړل او ویل چې په دغه هیواد کې افغان کډوال له بد وضعیت سره مخ دي. خغلی روفی زیاتوی
تخریبات خانه ای که از گذشته ها سی چل زاو قبل
هغه کورونه چې کډوال راغلی ول او شاوخوا دیر څلویښت کاله وړاندې کورونه جوړ کړي ول، دوی د غصب په نوم د لومړي وزیر په لارښوونه نړوي. د یوې خوا د عقرب لړمه میاشت او د ژمي یخني را روانه ده، او له بلې خوا یو کډوال چې د خټو یو کور جوړ کړی، یا یې غصب کړی او یا یې نه دی غصب کړی، اوس یې ورته ورانوي چې ډېره دردونکې ده.
حتی تمام مهاجرین از نظر روحي او رواني تاثیرات بسیار ناگوار منفی دارد، نه از نظر ملی پشتیبانه داریم، نه از نظر بین المللی.
خغلی روفی په دې قضیه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو او این ایچ سی آر په بېغورۍ تورنوي. تر دې مخکې یو او این ایچ سی آر د پاکستان له حکومت غوښتي و چې د افغان کډوالو د وتلو په اړه خپله پرېکړه بدله کړي. په پاکستان کې یوې افغان کډوالې نویدی افضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
مهاجرین توسط پولیس پاکستان
د پاکستان پولیسو لخوا کډوال په زور ایستل کیږي، او هغه کډوال چې په کمپونو کې یې کورونه جوړ کړي، کورونه یې ویجاړوي او په خپل د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله په بیرحمۍ سره ایستل کیږي،
اخراج میکنن او خانه هایشانه تخریب میکنن، از بین میبرن.
د پاکستان حکومت د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دغه هیواد د پلازمینې اسلام آباد په مارګولا ټاون کې یې د ملکی ټکنالوژۍ د ادارې ودانۍ ته چیرمه د افغان کډوالو یو شمېر کورونه نړولی دي. د اسلام آباد پرمختیایي ادارې په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی هغه کورونه او فارمونه ویجاړ کړي چې افغانانو په ناقانونه توګه جوړ کړي او پکې اوسیږي. خو دې ادارې دا نه دي ویلي چې څومره کورونه یې وران کړي دي. یو پاکستانی چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده، د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات یوازې د افغانانو پر ضد نه دي، بلکې موخه یې د غصب شویو دولتي ځمکو آزادول دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو ورانول په داسې حال کې دي چې د پاکستان حکومت د 1.1 میلیون افغانانو په ګډون ټولو هغو بهرنیانو ته امر کړی چې د اکتوبر تر پایه له هېواده ووځي، که نه نو په زوره به وویستل شي. د دې پرېکړې وروسته د پاکستان حکومت په دغه هېواد کې د کورونو څښتنانو ته چې کورونه یې کډوالو ته په کرایه ورکړي، امر ورکړ چې افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. د ملګرو ملتونو سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې له زیان سره مخ افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي، او ویلي دي چې افغان کډوال د بیرته ستنېدو پر مهال له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ کیدای شي. خو د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د افغانانو په ګډون به ټول ناقانونه کډوال له دغه هېواده وباسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړیوالو مهمو مسایلو کې بیا د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د جګړې دوام دی. هلته اسرائیلو یعنی اسرائیلی پوځیانو پر غزي پلی عملیات پیل کړي دي، چې له دې سره دا جګړه د وو ورځو له تیرېدو وروسته نوې مرحلې ته داخله شوې ده. اسرائیلي ځواکونو د هوا او ځمکې له لارې تېره شپه په غزي برید کړی دی. طلبي پرون د غزي ښار استوګنو او هلته د ملګرو ملتونو کارکوونکو ته خبرداری ورکړی و چې د جمعې تر شپې تر 8 بجو پورې خپل کورونه پرېږدي او له سیمې ووځي. جزئیات پرې راپور کې واورئ.
پر اسرائیل د حماس وسلوالې ډلې د ناببره برید اونۍ پوره شوه، او د دې جګړې بڼه اوس داسې بدله شوه چې اسرائیل پر غزې د مځکې له لارې حمله پیل کړه. تر دې برید مخکې اسرائیل د غزې ترانګې له پولو سره شاوخوا 3 لکه پوځیان ځای پر ځای کړي وو. رویټرز اژانس سره د اسرائیل د پوځ یو بیان وویل چې ځواکونه یې په پیل کې د ټانکونو او زغروالو ګاډو په مرسته هڅه کوي چې هغه ځایونه پیدا او له منځه یوسي چې حماس له هغو ځایونو پر اسرائیل د توغندیو ډزې کوي. له هغه وروسته به د دې لټه وکړي چې برمته شوي کسان پیدا کړي. حماس ډلې د تیرې شنبې د برید پر مهال شاوخوا 1.5 سل اسرائیلیان برمته کړي دي، او له ځانونو سره یې غزې ته وړي دي. په غزه کې 2.3 میلیونه خلک ژوند کوي. بل لور ته د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس نیوکې پیل شوي دي. په تیرو 2 ورځو کې غلی و. عباس د جمعې پر ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره وکتل، خو د دې خبرو جزئیات نه دي خبر شوي. بلینکن د پنځشنبې پر ورځ اسرائیل ته ورسید. هلته یې له سریاعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل، او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې واشنگتن د اسرائیل هر ډول ملاتړ ته چمتو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون بیا قطر ته ولاړ او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره وکتل. بلورته د امریکا دفاع وزیر پرون اسرائیل ته ولاړ او د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانت سره د خبري غونډې پر مهال له اسرائیل سره د پوجي مرستو ژمنه وکړه.
موږ له خپل سیمایزو شریکانو سره له نږدې په تماس کې یو. د امریکا د دفاع وزارت نظامی مرستې اسرائیل ته پر رسیدو دي. په دې مرستو کې مهمات د هوایي دفاع د پیاوړي کولو وسایل او نور وسایط او تجهیزات شامل دي.
یو شمېر کتون کې په دې باور دي چې په غزه کې مزکني عملیات پیچلې دي او وخت غواړي، ځکه چې یو خدا شار وړو کېدی. بل خبره دا ده چې هلته حماس ډلې تر مزکې لاندې تونلونه جوړ کړي دي او شای سخت مقاومت وکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
وړاندې لدی چې ورشو سپورت تا یو راپور لا افغانستان دنه دی وی پزر پور سالي چې څنګه وهلی بولی، البته څنګه وهنه دا غپاړه ته خبر کوم. او بل هم د کرکټ د نړیوال جام په لوبو کې د نن نیلو به پاړه ور بشو نړیوال موضوعات هم د افغانستان پاړه مهم مطالب خبرې کړي چې اکثریت په هرات کې زلزله زپلو پاړه باندې لیکل شوی. د دوی لنډیز وو.
ل دروست روز زلزلو ورسته په هر ځای کې ل ویری څوک وی دی نشي، مګر دا چې د باندې څملی دا د نیویار ټایمز ورسپانې د هغې لیکنی سرلیک ته چې د افغانستان د هرات د ورستي زلزلو په اړه خبره کړې ده. د دې لیکنی تر سرلیک لاندې د هرات د تاریخي جامع جماعت عکس خپور شوی چې په انګړ کې ګڼ شمیر خیمې، ماشومان او ښځې لیدل کیږي. دا هغه کسان دي چې د زلزلې له خطرې دلته پناه راوړې ده. نیویار ټایمز لیکي د هرات د تیرې اونۍ د سخت زلزلې ویره په ټول ولایت کې خبره ده. د شار په عمومي پارکونو، کوڅو او د سړکونو د منځ په چمنونو کې موقتی خیمې لیدل کیږي او کورنۍ چې په خپلو کورونو کې د شپې له ویدیدو ډاریږي هلته شپه سبا کوي. نارینه د جماعتونو پر ځای په واټونو کې لمونځ کوي او دعا کوي چې د زلزلو له ورانیو یې نور خلاص کړي. دولتي ادارې له خلکو ته شېدي، حتی د صرافي مارکیټ چې یو وخت پر ډیر بیروبارو اوس بند دی. په شار کې یوازې نه ځای چې هلته ګڼه ګونه ده هغه هوایی ډګر دی. هغه کسان چې د الوتکې د ټیکټ وس لري هڅه کوي چې له هرات ووزي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې یوازې په 15 ورځو کې په هرات کې درې لوی زلزلې شوې چې نشته 1300 تنه یې مړه کړي او کابو 1200 نورې ژوبل کړي دي. له هرات شاره دی باندې په تیر بیا په زندجان ولسوالۍ کې یو شمېر کلی په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. هرات شار له شمرغه لدی لوی ناورینه ژغورل شوی. اپارتمانونه، دولتي ودانۍ او یو شمېر تاریخي ځایونه یې زیانمن شوي، خو د کلیوالو د خټینو یا پختي کورونو په شان وران شوي نه دي. هرات شار چې یو مهال د منځنیو پیړیو د اسلامي ثقافت مرکز وو او شاعران او پوهان پکې تیر شوي، اوس د خیمو په شار بدل شوی دی. هیڅوک نه پوهیږي چې زلزلې به کله ودرېږي. ګڼو نورو لویدیځو مطبوعاتو هم د هرات پر زلزلې لیکنې خپرې کړې دي. سټریټس ټایمز ورسپانې د امریکا له لوري د هرات زلزله ځپلو ته د نږدې 14.5 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی او ویلي دي چې متحده ایالاتونه به له دې پیسو د 12.5 میلیون ډالرو بشري مرستو په فوري ډول مهیا کړي. د ورسپانې همداراز لیکلي چې د امریکا له لوري دا مرسته په داسې حال کې اعلانېږي چې مرستندویو مؤسسو د هرات له زلزله ځپلو سره د فوري مرستو عمومي غوښتنه کړې. یو اس ایډ یا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې ویلي له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د سانګي وهنې سیالۍ شوې چې لزګونه تنه اس بس پرو په کې برخه اخیسته و. دا سیالۍ د سیمې د نهو لوبډالو ترمنځ شوې دي. د سانګي وهونکو په خبره په غزنی په سانګړ توګه د غزنی په شلګر سیمه کې سانګي وهل او د استعمال اخیستل شاوخوا 2.5 کلن زوړ تاریخ لري. جزئیات په راپور کې.
سیمایزو لوبو ته د ودی او پراختیا ورکولو په مخه په غزنی کې د سانګي دودیز لوبه د درایو ولسوالۍ او د نه لوبډلو ترمنځ دغه لوبه د پنځم ورځ د دغه ولایت ګیرو ولسوالۍ په پنی بازار کې وسوچي شپږ ډیر ستنه سپرو په کې ونډه اخیسته و په سیالۍ کې د اندړو ولسوالۍ لوبډلې لومړی د ګیرو ولسوالۍ لوبډلې دوهم او د دیاک ولسوالۍ لوبډلې دریم مقام خپل کړ د سانګي وهنې دغه سیالۍ ته د سیمې د سلګونو نندارچانو ترڅنګ په غزنی کې د اولمپیک امریت چارواکي هم ورغلي وو د یاد امریت امیر بلال مجاهد وایي د لوبي په پای کې بریالیو لوبغاړو ته مډالونه او ستاین لیکنه هم ورکړل سول د زیاتوي دغه سیالیو مخه سیمه ییزو او دودیزو لوبو ته پراختیا ورکول دي
یو ورځ دغه سیالۍ د امادر لوب چې اندړو لو سره اول مقام خپل کړ او دوم مقام دی ګیرو لو سره او دریم مقام دی دیا کول سره او دغه سیالۍ چې پلار چول سوی وو د دغه سیالۍ هدف د محلي او ننوي ورزشکارانو د تشویق او د رشد په خاطر پلار چول سوی وو
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کې لسونو کلونو څخه سانګې وهل رواج لري خو د سانګې د اسانو د مستولو او خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل چې اوس نسته دغه لوبه د افغانستان او سیمې هغه پزلو پوری لوبه ده چې اوس هم زیات مینوال لري خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او نامنویو تریوي اندازې دغه پزلو پوری لوبه کمرنګه کړې و چې اوس بیرته د غوړېدا په حال کې ده د سانګي وهنکو په وینا په غزنی په ځنګړې توګه په شلګر سیمه کې سانګي وهل او د سماله خستل شاوخوا 2500 کلن زوړ تاریخ لري
ازادي رادیو پر لاندې چپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي
ازادي رادیو آنلاین هم اوریدلای شي یعنی زبوق پر ویب پاڼه ازادي رادیو .com زموږ اترس ته کولای شي د ازادي رادیو ټول خبرونه سلیر وی ساته چې په شوندې توګه باندې تاسو رادیو اوري زموږ پر ویبپاڼه هم اوریدل شي که خبرونه درنه پاتې شي وي او غواړي په تکراري شکر باندې وګوري د خبرونو جدول ته ولاړ شي نیټه او مهالویش سره سم ټول خبرونه ځای پر ځای دي اوس د کرکټ لنډیوال جام نن هندو پاکستان سره مخامخ کیږي د کرکټ د دنیا دوه مخامخ حریفان او دوه تر ټولو سرسخت سیالان دا پر روان جام کې د لیدونکو لپاره تر ټولو مهمه سیالي هم شمیرل کیږي چې ټیکټونه یې لوړان دي یعنی کله چې د دې جام ټولې سیالۍ نن د سیالیو مهالویش اعلان شو ټول ټیکټونه یې وپلورل شو د دې دمه په 500 اوریز نړیوال جام کې پاکستان نه ده توانه د لاله هندستان کومه سیالي وګټي جزئیات په دې راپور کې واوري
د کرکټ 500 اوریز نړیوال جام پترات کې نن شنبه د اکتوبر په 14 نیټه کوربه هندستان د پاکستان پر وړاندې سیالي کوي دغه سیالي به د احمد آباد ښار په نریندر مودي کرکټ لوبغالي کې د کابل پر وخت تر غرمې وروسته یو بجه پیل شي تر دې دمه د کرکټ د 500 اوریز نړیوالو جامونو په سیالیو کې یاد ملکونه وزل سره مخ شوي دي چې ټولې سیالۍ هندستان ګټلې دي دا د روان نړیوال جام 12مه سیالي ده او تر دې دمه د نیوزیلند ملي لوبډلې په پرلپسې درې سیالیو کې بریالي شوي او د نمرو په جدول کې مخکې ده افغانستان بیا هغه لوبډله ده چې د نمرو په جدول کې په وروستي مقام کې قرار لري د هندستان لوبډلې هم خپل لومړنۍ دوه سیالۍ له افغانستان او استرالیا څخه ګټلې دي پاکستان بیا خپل دواړه سیالۍ له نیدرلند او سریلانکا ګټلې د کرکټ په سیالیو کې د پاکستان او هندستان لوبډلې مهم رقیبان شمیرل کیږي او همدې رقابتونو په ټوله نړۍ کې د لوبو مینوال زیات کړي دي د افغانستان ملي لوبډلې په خوانی مدیر او د کرکټ لوبي شنونکو شیراغا همکار د هندستان او پاکستان سیالي د ټورنمنت مهم لوبه بولی او زیاتوي چې دا ځل دواړه لوبډلې په ټول وړخونه کې پیاوړې دي نو هیله شته چې خلوبه تر سره شي خغله همکار زیاتوي
نو دا باید وای چې کرنټلی پاکستان هم یو خسایر ده کراود پریشر به ضرور په پاکستان باندې وي هوم ایڈوانټیج به ضرور هندستان ته وي خو ولې د پاکستان کته سو ټیم تر راشي نو ټاپ آرډر یو ګوري تر اوسه پورې معمول حق او بابر اعظم غرنز نه دی کړی نو کچیر ته غو د دوی لاندې میډل آرډر رنز کی رضوان رنز کی سعود شکیل هم دا نور نو کچیر ته د دوی ټاپ آرډر هم کلیک شي بالنګ خدای فاس بالنګ کوي ده نو سپین بابای دوه ما چې دواړو یو شاید زکه دوی بنواز سره زی لیگ بریکر خپل هغه سره بزی شاداب سره هندستان بیټینګ بیا ډیر زیات کوي د تر شپږم ووم نمبر پورې اعتمادي بیټسمنان دی فکر کوم لوبه ډیره په زړه پوری وي خو داسې ښکاری چې هندستان ماتي ورکړي
هندي رسنیو بیا وار لمخه په خپل ریپورتونو کې ویلي دي چې د هند او پاکستان د شنبه ورځې سیالي به یو بیا لوبغالي ته د مینوالو د ورتلو لامل ریکارډ جوړ کړي د احمد آباد په لوبغالي کې تر یو لکه دوه دیر زرو پورې نندارچان ځایږي او اټکل کیږي چې دا ځل لوبغالی په بشپړ ډول ډک وي بل لور ته د هوا د اټکل ادارو بیا رپورټ ورکړی دی چې د هند او پاکستان د شنبې ورځې په سیالۍ کې د ورښت امکان شته دی دا چې دا د لیګ سیالي ده نو که د ورښت له امله زیانمنه شي دواړو لوبډلو ته به یوه یوه نمره ورکول شي
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي
ډیره مننه چې تر دم غړې پورې را سره وای اوس مخبرونه مو اوریدله د خبرونه په پایل کې مې هم یادونه وکړه چې د خبرونه لوی برخه البته وبخې دوی منې مې د ازادي رادیو بلونیز پروګرام ته جلا شوی خلاغه وړاندې په کابل